احمد شبر باشین. شبر صاحب خوش اومدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا وريدونکي هر کله کو په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې تمه ده نن په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي، خو تر دې خبرو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو او د قطر د بهرنیو چارو د وزیرانو څرګندونې لرو. یوې هیله من بلې شکمن دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرتابه غونډه وروسته له میاشتو پیل شي. ایران د هغې ویډیو محتوا رد کړ چې پکې ښکاري چې یو شمېر کسان په ایران کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي، او واشنګټن په افغانستان کې د پوځیانو د شمېر له کمېدو وروسته اعلان وکړ چې له سومالیا به هم خپل ډېر پوځیان وباسي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوی ده نن د افغانستان د مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټه خپله لومړۍ غونډه نږدې له شپږ میاشتې انتظار وروسته جوړه کړي. د دې غونډې مشري به ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو چارو سلاکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
آغاز به کار کمیته رهبری
دیوای د مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټې د کار پیل د کورنۍ اجماع او افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره چی پلاوی د ملاتړ لپاره پراخ مشروعیت ګڼل کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیرانو په یو اعلامیه کې له افغان حکومت غوښتي وو چې د ملي مصالحې د عالي شورا غړي دي د عملي کار د پیل او د سولې پر روان بهیر کې د ګډون لپاره په چټکۍ سره مشخص کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د اروپای ټولنې د اعلامیې ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هېواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو محتوا رد کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې پرس اعلان کړی و چې د هغې ویډیو په اړه یې څېړنه پیل کړې ده چې په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه پکې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیب زاده د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې د افغانانو سپکاوی یو ناسم کار دی او دا پیښه په ایران کې نه ده شوې. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوه چې پکې داسې ښکاري چې ګواکې ځینې ایرانیان یو شمېر افغانان شکنجه کوي. تر اوسه په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼې ویډیوګانې خپرې شوي چې د افغانانو او افغان حکومت له انتقاد سره مخامخ شوي دي. شاوخوا 2 میلیونه افغانان په قانوني او غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک وایي د 1 کلن ترکمن هلک د تښتونکو موټر چلوونکی نیولی دی. ښاغلی خپلواک دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ناپیشان د وسلوالو د لړم په میاشت کې عبدالروف مزار شریف کې د یوه خصوصي ښوونځي له مخې وتښتاوه. ویل کېږي یرغمل کوونکو نظامي کالي اغوستي وو. د عبدالروف پلار وایي چې د زوی په بدل کې برمته کوونکو له ده 1.5 میلیون ډالر اغوستي دي. مخکې د بلخ ولایت سلګونو اوسیدونکو چې ډیری ترکمنانو د دې هلک د تښتول کېدو په اعتراض کې د والي د دفتر مخې ته لاریونونه وکړل او پرلت یې ووهه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه دې له سومالیا څخه ووځي. ډانلډ ټرمپ چې د واکې 2 اونۍ پاتې دي د امر وکړ. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې په افغانستان او عراق کې به د امریکایي سرتیرو شمېر د جنوري تر نیمایي پورې کم کړي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کال په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري ووځي. په سومالیا کې امریکا نږدې 200 عسکر لري. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې پورس په خبره کړې اعلامیه کې وویل زه به د ویزو محدودیت ته دوام ورکړم چې روښانه کړو هغه کسان چې د نړیوالو اصولو سرغړوونکي دي امریکا ته نشي راتلی. نوی بندیزونه هغه چارواکي په نقشه کوي چې د چین د کمونیست ګوند د کاري چارو د ادارې کارکوونکي دي او امریکا وایي چې دوی د پیکینګ مخالفان ځپي. د ټرمپ ادارې پر چین فشار زیات کړی او د دې هیواد پر یو شمېر چارواکو او شرکتونو یې بندیزونه لګولي دي. په دې وروستیو کې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې رئیس جان راتکلیف ویلی چې چین له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي او ازادي ته لوی خطر دی. بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو اوو کلونو کې 28 مرکزونه وتړي، دا وروسته له هغه چې اروپایي شورا د دغو کسانو پر وضعیت سخت انتقاد وکړ. د بلغاریا د لوی څارنوال دفتر په یوه اعلامیه کې پرون چې پرون یې خپره کړه وویل غواړي تر 2020 کال پورې د ناروغانو په وړاندې د تاوتریخوالي د درملو د ناسم استفادې او خراب وضعیت په خاطر یاد مرکزونه وتړي. د اروپایي شورا کمیټې د ډسمبر په دوهمه نیټه له بلغاریا وغوښتل چې د ذهني ناروغانو په روغتون کې د ناروغانو د محدود ساتلو په خاطر دې له زنجیرونو استفاده نه کوي. دغې کمیټې په یوه راپور کې ویلي چې پلاوی په بلغاریا کې ګڼو مرکزونو ته ورغلي او ادعاوې یې اورېدلې چې هلته کار کوونکي ناروغان پورې وهي، ډبوي یې او ناسم چلند ورسره کوي. داو خبرونه آسا جرادو پا منتنی سپا دولش پجنی بی پتول افغانستان که آوری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که په افغانستان کې شخړې کمی نشي، د سولې خبرې ګټه نه کوي. ټاکل شوی ده چې نن په دوحه کې د سولې د مذاکراتو پر اجنډا خبرې پیل شي. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل درکوو. د کونړ نورستان د لارې له امنیته مسافر شکایت لري. د لوګر خبریالان وایي
الیاس دایی د افغانستان دپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د دسې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي.
نن د خاورې نړیواله ورځ ده. افغان حکومت وایي
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغه د خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه کړي.
او دا به واوري چې په غزني کې دا نقلونه په ورو کېدو دي. تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې پیل شي. د دې خبرو د پیلېدو په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دومره زیاته ده چې په داسې حال کې د سولې خبرې ګټه نه کوي. بل لور ته د کوربه هیواد قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد آل ثانی هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دریو اونیو کې به د سولې په دې خبرو کې پرمختګونه وشي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې په خبرو بوخت د افغان حکومت او طالبانو پلاویو ته ویلي چې که د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی روان وي نو مذاکرات په نتیجه ونه لري. نوموړي د جمعې په ورځ د بحرین په پلازمینه منامه کې د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په انټرنیټي غونډه کې ویل
وی آلسو نو دټ ټوډی دټ د وایلنس دټ ټیکن پلیس ان افغانستان از ان اکسپټیبلی های.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د نه منلو لوړه ده. موږ باید د تاوتریخوالي د کچې پر ټیټولو خبرې وکړو. زه خوشبینه یم. دوی اونې مخکې زه په دوحه کې وم او د افغان حکومت او طالبانو له مذاکرچی ټیمونو سره مې وکتل. ما دوی ته ښکاره ویل چې د مذاکراتو پر مهال باید د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دوام ونه کړي، ځکه خبرې به نتیجه ورنه کړي.
د هیله څرګنده کړه چې د مذاکراتو لوري به د اوربند په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. تر دې دوه ورځې مخکې د افغان حکومت او طالبانو مذاکرچی ټیمونو په دوحه کې توافق وکړ چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف به مذاکراتو ته دوام ورکړي. همداراز د جمعې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی هم هیله څرګنده کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ وسي او راتلونکی کال به د افغانستان لپاره ډیر شوي. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د جمعې په ورځ د ایټالیا د مدیترانه کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل
Well, we are hopeful actually there been some advancement in the last
د افغانستان د سولې په برخه کې د دوړو مذاکرچی ډلو ترمنځ په تیرو څو ورځو کې پرمختګ لیدل شوی دی. او موږ هیله لرو چې د روان میلادي کال تر پایه به نور پرمختګ هم ووینو. موږ همداراز هیله لرو چې 2021 کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي چې سوله او ثبات راولي.
شاغلی عبدالرحمن السانی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو له کوربتوبه د قطر هدف دا دی چې د افغانانو لپاره هر څومره ژر ممکن ثبات رامنځته سي، او قطر به د دې هدف لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمښت او اوربند ټینګار کړی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي وروستي پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې پر کمښت یا پای کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې هوکړې ته ورسیږي جګړه به پای ته رسیږي. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوی غړي حبیبه سرابی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ګډه کاري کمیټه به د شنبې په ورځ د ایجنډا پر جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي. افغان حکومت او طالبانو په سپتمبر میاشت کې په قطر کې خبرې پیل کړې. د دې خبرو په څنډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم خپلو سفرونو ته دوام ورکړی دی. د شاغلی خلیلزاد وروستی سفر د ډسمبر په 3 او 4 ترکیې ته و. د جمعې په ورځ د ډسمبر په 4 نیټه په ترکیه کې د امریکا سفارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له ترکیې چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. تر دې وروسته په خلیلزاد قطر ته ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ نورستان د لارې پوجډو په چپه دره کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د نورستان د اوسیدونکو په وینا په دې سیمه کې وسلوال په یو او بل نوم له دوی پیسې اخلي او ځوروي. له کونړ د اسجرړو خبريال روح الله انوري راپور لري.
د پارون یو اوسیدونکي حسن خان وای لارې ته د وسلوالو د راوتلو ویری اوس پر دې لار سفر ستونزمن کړي.
دا لار مخکې نه وسو د امنیتي لحاظ نه خراب شوې دي. هر ځای کې غله کته کیږي. یو انجاب جهاد رئیس ونیول شو، بل دغه یو څو کسان هم ډول شوې دي. کله پیسې اخلي، کله داسې غټ چارواکي ونیسي وروخي جیال تاسو پیسې راکړه لږه څوک پازابای.
د پارون یو بل اوسیدونکي مولوی کریم الله هم د کونړ نورستان ترمنځ لار کې ورسته و نامنه و اندېښمن کړي دي.
مخینه آغا امنیت کی سر پریشانی پیدا شویده ده. خلقو پا زیرونو کی رئیس ده انکشاف ده نورستانم کوز کلی شو گالنا ده گسرک بساحه کی پا خلق بدی کی تشویش کی دی او پریشان دی چی ده لاد نور بم مشکل پیدا شی.
ده نورستان ده ولایتی شورا رئیس سعیدالله پیندازوی وای ده نورستان و کنر ده لاری پا اگدو کی ده نامنه و زیتی دو ده حق و نورستانیان و امنیت تاندیخ من کرده چی پر ده لار تگراتک کوی.
کلچه نورستان ده خلق کتازی که مسئولین دولتی، نظامی، امنیتی، ملکی اونگا دیر ستونز و مشکلات احساسو که در سیده وضعیت دوامو که بیا باجگیری او د نورستان خلکونا مخی چسنگو چور او چپاول با کیگی. او
نورستانیان د کونړ له چارواکو غواړي چې د لارې د هغې برخې امنیت ته ډاډمن کړي چې د کونړ ولایت اړوند سیمو کې تیره شوې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د نورستان او کونړ د لوی لارې امنیت یې له کاري لومړیتوبونو څخه دی.
پیش د دریا لارې دا د موږ لپاره حیاتي ارزښت لري. دا د نورستان د ولایت سره وصلېږي. من متحد یو چې دا لار به هیڅ کله نامنې ته نه پرېږدو او دا به همیشه امني او زموږ ولسونه او ټول خلک به په دې لار باندې عبور او مرور کوي. حتی هغه ورونه چې غواړي د اوړي په وخت کې د سیاحت لپاره دلته راشي د هغوی لپاره به هم د تګ راتګ زمینه برابر.
خلکو سره د پارون اسدآباد ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د امنیت پړه وروسته له هغه اندېښنې زیاتې شوې چې درې اونۍ وړاندې د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک کې وسلوالو کسانو د نورستان د کلیو پراختیا رئیس سید معصوم سعیدي باندې برید وکړ. یو ملګری ورته وواژه او د رئیس په ګډون یې 15 تنه ځان سره یوړل. دوی یوه اونۍ وروسته د قومي مشرانو په هڅو راخوشي شول.
نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه کوم موضوعات څېړلي دي؟ دغه چاپی خبرونه ته اسمت سروان کتنه کوي.
د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبان په داسې حال کې پر رسنیو حملې ردوي چې د افغانستان د تیرو دوو لسیزو په جګړه کې لسګونه خبریالان وژل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو سره له 2001 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 50 خبریالان وژل شوي دي. دایی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسی بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. ګارډین د بشري حقونو د څار ډلې په قول کښلي چې الیاس دایی ته د مرګ بې شمېره خبرداری ورکړل شوي و او ورته ویل شوي و چې د طالبانو د پوځي عملیاتو په اړه راپور ورنکړي. د بشری حقونو د څارونکو د آسیا د برخی مشره پیتریشیا گاسمن وی د دایی وشل کېدو د طالبانو له لوري پر رسنیو د حملو او ګواښونو د زیاتېدو د احتمال په باب اندېښنې ډېرې کړې دي. د الیاس دایی تر وژل کېدو څو ورځې وړاندې د تلویزیوني خپرونو یو پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د قطر د دفتر د ویندوی محمد نعیم په قول لیکلي چې دوی په خبریالانو باندې په حملو کې لاس نه لري. د دې لیکنې په دوام کې راغلي نعیم ویلي چې ډله یې د خبریالانو کار ته اهمیت ورکوي او حتی خبریالانو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې لري پرتو سیمو ته لاړ شي. په 2001 میلادي کال د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته په افغانستان کې رسنیو او د بیان ازادي ډیر پرمختګ کړی دی. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس په وروستیو کلونو کې طالبان په منظم ډول له رسنیو سره په تماس کې دي او ویندویانې له خبریالانو سره ژغیږي، خو له دې سره سره په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي رحمت الله امیری ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې که طالبان واک ته ورسېدل نو د بیان ازادي به له منځه یوړل شي. د ویلي د طالبانو تر واک لاندې به هیڅ راز آزاد مطبوعات نه وي، ځکه چې دا ډله سخت دریزه ده او رسنۍ تر فشار لاندې راوړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه د خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي په وروستیو 19 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له پراخې پانګونې سره سره دا هیواد لا هم له سختو ننګونو سره مخامخ دی. د دې نشې له لیکنې سره سم له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتو احتمال، اقتصادي بې ثباتۍ او د نړیوالو د مالي مرستو کمی دا سبب شوی چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړي. ایرویش یا ریویو هم درس کشلی د بیروزګاری زیاتیدا، د جنایي جرمونو ډیریدا او د نامنیو زیاتیدا نور عوامل دي چې لکبل افغانان بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. د دې خبرونې پر اساس اوس جرمنی او هند چې له افغانستان سره ډیر مرستې کړي ژمنه کړي چې له افغانستان سره د نورو مرستو لپاره به په ګډه همکاري کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د ګارډین ورځپاڼې په استناد واوریدل چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو له پیښې وروسته د خبریالانو امنیت ته اندېښنې زیاتې شوې دي. په لوګر کې پرون خبریالانو د الیاس دایی د قاتلانو د موندلو ژغ اوچت کړ او د خبریالانو خوندیتوب ته اندېښنې وشوې. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر خبریالان او د رسنیو کارکونکي وایي د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د وژنې درې اونۍ تیریږي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څېړنو پایلې رسنیو سره نه دي شریکې کړې. دوی وایي د دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې ځنډ اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ په لوګر کې د ملي پیوند راډیو د امتیاز خاوند او خبریال متی الله سرور ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې یاده پیخه په جدیت وڅېړي او پایلې دې له رسنیو او ولسونو سره شریکې کړي.
د دریو اونیو په تیرېدو سره د دایی صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنه کړ، څېړنې ونه کړې او پایلې د دایی صاحب کورنۍ او همدارنګه د خبریالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کړ. دا واقعا د اندېښنې وړ ده خبریالانو ته چې یو خبریال په یو سیمه کې یو چیرته وژل کیږي او حکومت ځان غلی نیسی. موږ له خپل کار څخه نا امید یو او چې کار کوو هر ورځ موږ سره خپل تشویش دایي چې خدای نخواسته د دایي او یا هم نقشبندي او یا هم د سیاوش له برخلیک سره موږ بم کېدای شي مخامخ شو.
د زکی په نوم د لوګر یو خبریال وایي الیاس دایي په ملي او نړیواله کچه د افغانانو یو رسا غږ وو او په دې ډول وژل کېدلی افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دي. دی زیاتوي افغان حکومت باید دا قضیه په جدیت وڅېړي او امینین ولسته په ډاګه کړي.
د الیاس دایی وژل کېدل د ملي او بین المللي سطحه د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ و. د داسې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي او بررسي وکړي او دغه کسانو هویت باید افشا کړي.
په لوګر کې د ملي پیوند په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال حبیب الرحمن کاکړ بیا وایي په ټوله کې خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري.
له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې خبریالان مسؤلیت نه لري. په هر وخت کې دوی له خطر سره مواجه دي، لکه مثال دایی صاحب او دا رازنور ژورنالیستان. دغه موضوعات په اولو ورځو کې یو څه تودوي، وروسته څوک پوښتنه نه کوي چې د برخلیک کوم ځای ته ورسېد، د چا له خوا قتل ورسول سو، چا وزه د څه په خاطر اولی وزه.
په سوال خاطر زون کې د سردار شفق په نوم یو بل آزاد خبریال وایي حکومت د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلی.
حکومت د خبریالانو د امنیت د ساتلو په برخه کې مطلق پاتې راغلی. د یوازې الیاس دایی نه ده چې په شهادت رسیږي، زموږ د خبریالای ډګر ډیر ملګری په شهادت ورسېدل، امه حکومت پوښتنه مونږ کړ. نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
په لوګر کې خبریالانو او د رسنیو کارکونکو دا هم ویل دوی به تر هغه د محمد الیاس دایی د وژنې د پیښو د څېړنې غوښتلو ته دوام ورکوي چې افغان حکومت او اړوند ادارې په دې اړه د خپلو اقداماتو او څېړنو پایلې په واضح ډول رسنیو او ولس سره شریکې کړي.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د راپور لمخې ایران غواړي د یورانیم غني کولو پر مختللي سنټر فیزونه تر مځکې لاندې نصب کړي، او د ملګرو ملتونو په وینا په دې کار سره به دا هیواد له اټومي موافقې سرغړونه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې دا راپور ښکاره نه دی خپور کړی، خو رویټرز خبري اژانس لیدلی. د دې راپور مهم ټکي له ملالی بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې راپور وایي ایران غواړي درې غونچي پرمختللي سنټریفیوژونه په نتنس کې تر مځکه لاندې نصب کړي، او له دې کار سره به دغه هیواد د نړۍ له قدرتونو سره له لاسلیک کړې موافقې سرغړونه وکړي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د محرم راپور تر لیدو وروسته خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو د انرژي ادارې په راپور کې راغلي چې په نتنس کې دا تر مځکه لاندې اټومي بټۍ د پلازمینې تهران په 300 کیلومتر کې موقعیت لري. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د موافقې له مخې ایران په تر مځکه لاندې اټومي بټۍ کې یوازې د لومړي نسل IRU سنټریفیوژونه نصبولای شي. ایران په دې وروستیو کې په نتنس کې په IR2M ماشینونو کې د یورانیم غني کول پیل کړل، او غواړي دوه نور غونچي ماشینونه نصب کړي. دا خبره رویټرز خبري اژانس راپور کړی ده. له دې سرغړونې سره به دا له نړۍ سره له اټومي موافقې د ایران څویمه سرغړونه وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره له اټومي موافقې وځي. وروسته امریکا پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه وضع کړل. تهران ویلی چې له موافقې سرغړونې به ډېرې ژر له منځه یوسي که واشنګټن خپلې کړنې تغیر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ د ډسمبر په 4 نیټه وویل چې ایران په ډېره بېقراری سره ښیي چې د مذاکراتو میز ته راتګ غواړي چې بندیزونه ورباندې کم سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې سیمې سنل بل، خو تر هغه مخکې یو په زړه پورې مطلب لرو. د ژمي اوږدې شپې د افغانستان په یو شمېر سړو سیمو کې نقلونه لنډوي. په غزنی کې خلک وایي چې دا دود په سړېدو دی. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر خپل راپور په یوه نقل پیلوي.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند اورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرای خلکو د ژمی سړی او وجدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګان او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکلچې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندرې سمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دی وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډېر هغه به په نکل به کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوي دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصري ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند لنډالی ولسوالی پر اسول اسمس کې لیکلی دی، د الیاس دایل وژلو سره د هلمند خلکو ژغ چوب شو. شفی جان صدران د خوست له نادر شاه کوټلی کې د الیاس دایل قاتلانو سره سم د سړی نظر د فرخوندی او داسې نورو قاتلانو لور ته واوړي. شمالی حقپال له ازر ولسوالی لیکلی دی، هر چار چې الیاس دایل ووژه دا جرأت نه لري چې دا ووایي دا کار یې کړی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له زاریوبه په راستول اسمس کې لیکي د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د خبرو پر مهال باید پر اوربند موافقه وشي. عبدالعزیز غالب له مارجی لیکي خدای دې وکړي چې بین الافغاني خبري بریالی شي. دانش افغان له جلال آباد لیکلی دي د سولې په خبرو کې باید چټک پرمختګ وشي تر څو د اوربند د او پایدار سولې خوند وسکو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اته به جو ډیر دقیقې دي لنډ خبرونه. تکل شوی ده چنن د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه غونډه وروسته له څو میاشتې ځنډه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د یوې ویډیو د خپرېدو محتوا رد کړه. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک وویل د یوه 9 کلن ترکمن هلک د تشتونکو موټر چلوونکی نیولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه دي له سومالیا څخه ووځي. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو اوو کلونو کې 28 مرکزونه وتړي. او د اوکراین پارلمان د جمعې په ورځ رای ورکړي چې هغه چارواکي به جریمه کیږي چې د خپل عاید په اړه ناسم معلومات ورکوي. نن د دسمبر 15 د خاوري نړیواله ورځ ده. که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د یو شمېر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه شوې ده، خو د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې د پیل خبر ورکړ. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د خاورې د ساتنې او ترې د سمې ګټې اخیستنې لپاره هیڅ ډول اغېزمن کار نه دی شوی. البته دا د دوی وینا ده. امید زهرمل له کابله راپور لري.
خاوره یوازې د کښت نه، بلکې د ژوند په ټولو برخو کې د یو اساس په توګه مطرح ده. هغه چې ترې پرته د انسان، حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري. نن د دسمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. له دې ورځې داسې مهال یادونه کېږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. یوه نیوکه دا هم ده چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چې اړینه ده ګټه هم نه ده پورته شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. حمیدالله احمدزی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغه ځای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
خغلی احمد زیوای دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله له دې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوې، د سټلایټ له لارې موندل شوې چې د افغانستان 15% خاوره په بشپړ ډول او 18% نورې په منځني ډول د کښت لپاره برابره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره یې د خاورې څخه اغېزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې، تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله یې د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی ده چې زمونږ خاوره د میتیزیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډېر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې په هغې کې زراعت یو عمده سکتور ده، دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام پیدا کېدو د لمنځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 نیټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شوه. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده، او که داسې بېغوري په دې حصه کې ترسره کېږي دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپوه میرویس خوګیانی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیې لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تغذیه کوي، اند لیګیوم نباتات یا دی لوبیا یا دی باقولی دی خاندان دی حبوبات دی خاندان دغه نباتات مون په خاور باندې وکړو دی آزاد نایتروجن دو دی اوان اخلي پرې شو کې جذبایي په خاور کې او ماغه چې زمکه ورسره تخریکیږي.
کرنیس کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې زمکه ختق وي شي نو دی یوه اغیزمنې تګلارې لمخې باید کاروانګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که څه هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي، ولې لدې ډېری په میراثي یا نسلیز ډول کار کوي او د نوې یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي د هیواد د مختلفو سیمو د خاورې سروې پیل کړې ده. وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د کور کلي په پروګرام کې د پلار و مور د شخړو د اغیزو په اړه اورېدلی شئ چې پر ماشومان یې کوي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولی ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په فایل کې راپور ته وښی. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ تویل کیږي. یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښه اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروا د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نوموړی وایي،
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلود او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیز لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیز لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلود، یو بل یې درک کول. موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیز لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار، رفتار ځان ته جذبو، د غوی پشان منګه هم هم د خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو. نو ځکه دا په منګه ډیر مثبت اغیز لري.
مروازیه توی کومور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي، نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بد اغیز وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي، او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر عقدي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ځینې نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درک کوي، ځکه چې هغوی عقدمند لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلی یم.
د مور او پلار په خپل مینس کې خی اړیکې دی وی سالمې کورنۍ سرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یو بیلګه یا الګو کېدلای شي. د لغمان ولایت اوسیدونکو ملالۍ بدارت وایي چې د خپل اولادونو د خیر روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل مینس کې څنګه اړیکې سره پالي.
او همیش خوړم چې د خپل ماشومان او اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي. او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جگرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وایي او یعنی سرګندوي په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېره خرابیږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډېر کوشش کوي چې زما سره ډېرې سمې خبرې وکړي. د ماشومانو مخ کې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست په شان غږیږي او ما هم غواړي چې وخنده یې ماشومان مې هم. نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي بیا ډېر کوشش کوم چې د ماشومانو مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په قار نشي او یا خدای نه کا دا سابانیت د سه مختخاره نشي چې زما ماشومان دا په خپل مخس کې ونه نسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل وي، ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو د دوی جنگي زما په ذهن باندې بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړی ما د خپل کارونو نه او همیشه د دوی په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابېږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مانه هم تعلیم پاتې شوی او ډیر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په مینس کې خیاړي کې دا اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی. او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو دا غي په نتیجه کې ماشومان او دا غي اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري. او کسبه دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنتی پیغل شي هغه خاوندان وکي، هغه به د خپل خځه او خاوندان سره ژوند دی خي او هم د دین یو خټولنه یو خي اجتماع انساني جوړيږي او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ او لکان به خپل کورنۍ ته انتقالي او دغه نټولنې ته انتقاليږي او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم دا مسره ملکیږي. نو په لهازه دی وجنه په حدیثو کې د خزه او خاون د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی. رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو میرزات الله احساس ته د ماشوم د لپاره مور او پلار دا غ لومړنۍ مدرسه ده. که چاته د مور او د پلار وضعیت خوي، نو د ماشوم د هغې نه خط تقلید کول شي او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق هم د کابل اوسیدین کې کله چې مور پلار خه محبت او مینا په مایس کې دی هغه ماشومان روشن فکر راځي دی هغه ماشومان خه درس ویلای شي جامعه ته خه کار کولای شي کله مور پلار په مایس کې جنگ یې شخړې یې اس کله دی هغه ماشومان درس نیسی ویلای دغه تکلیف روحي پیدا کوي
گران دوستانو دا چې ولی ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولی شي دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. مننه کوم استاد چې موږ ته وخت راکړ. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې په جنگ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولېږدوي، په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې د خپل خوند د خپل آرامش په ډېره شخصي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرېباسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي، که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کنځلې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعاً د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بلې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، ګزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه او اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان چې رالویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري، یعنی مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتي، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې، یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ په دې ښودل شوی دی چې پلار مور سره بریالۍ اړیکه درلودلی.
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولی شي، یعنې ښځه او خاوند څنګه کولی شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام دی، پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام د باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور واده.
سلام.
قدرمنه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لیمواله جنگ زرا چې دا سمه بد سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. وزیران خورانو هم د پارلمان رای واخیسته. که جیبونه خالی شول نو زړونه خو یې بېغمه شول. جیبونه به بیا ډکي. څه سخته خبره خو نه ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پامو کې څوله پامل ویدلو خبرونو ته.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول.
غټې څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړي.
څو تنه زندانیان د بند مودې له تېرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه تلو ته حاضر نه شول.
او زیاتره کورنۍ ترکیې ته د دې لپاره کډه باروي چې وایي ترکیه خپل نفوس د جرمني اندازې ته رسول غواړي. د خبرونو توصیل.
یوه ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستري شول. در په در آژانس خبر راکوي چې دغو ځوانانو غوښتل د هېوادنۍ مینې په اړه خپل احساسات او ولولې څرګندې کړي. په دې ډول چې په لوړ غږ شعارونه ورکړي او چیغې ووهي. خو د سیمې خلک پرې راووتل او ټولې په کوتکو ووهل چې له امله یې ځوانان ټاپیان او روغتون ته ورسول شول. خبر زیاتوي چې د موږ ولولې هم د موږ د وهلو ډبولو سبب شي او تر روغتونه مو ورسوي.
غټې څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسیې له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړې. بې خبره آژانس خبر راکوي چې غټې څارنوالۍ دغه کار د دې دپاره وکړ چې د اداري فساد د دوسیو د خورولو قسم یې درست شي او بیا خلک ونه وایي چې څارنوالۍ بې تفاوته ده او دوسیو ته یې لاس هم نه دی وروړی. خبر زیاتوي چې د اداري فساد اړوند دوسیې نور له دې وتې لیدی چې څوک ولوستلای شي او ملامت او سلامتی معلوم کړي. حکومت هم په دې خوشاله دی چې اداري فساد کوونکو ته یې په غټه څارنوالۍ کې دوسیې اچولې دي.
څو تنه زندانیان د بند مودې له تېرولو او ازادېدلو وروسته هم له زندانه وتلو ته حاضر نه شول. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه بندیان په زندان کې خوشاله وو او ویل یې چې هیڅکله به هم له زندان څخه وتلو ته غاړه کې نه ږدي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي. خبر زیاتوي چې د دغو زندانیانو په زندان کې د پاته کېدو علت دا دی چې دوی ټول پوډریان دي او تر بل هر ځایه دلته په زندان کې ورته هم پوډر رسیږي او هم د چا منت نوي پې.
او وروستی خبر وایي چې اوس زیاتره کورنۍ د دې لپاره ترکیې ته کډه کیږي چې وایي ترکیه غواړي خپل نفوس د جرمني له نفوس سره برابر کړي. خبر زیاتوي چې د دغه خبر منبع نه ده معلومه چې ترکیه په رښتیا خپل نفوس ډیرول غواړي که نه. خو خلک چې اوبو پسې اخیستي نو اوس ځکته هم لاس اچوي ځکه چې په هېواد کې جنګونو او بې امنیتۍ حالت دومره خراب کړی چې اوس څوک خوب هم وینی نو د ریښتیا ګمان پی کوي او غواړي عملی یې کی. خبرونه خلاص شو.
داسې کسان هم شته چې یوه پوښتنه کوي او لس ځوابونه یې غواړي. لکه داسې
زمونږ یو اوریدونکی تشویش ګل سودایی وایي چې یوه پوښتنه کوم او لس ځوابونه یې غواړم.
ولې؟
ځکه تشویش ګل وایي لکه څنګه مې چې له نوم او تخلص نه ښکاري نو هر سوال چې له چا کوم په یو دوه ځوابونو مې د زړه سودا نه وځي. نو ځکه له تاسو هم غواړم چې د ما د یوې پوښتنې لس ځوابونه راکړئ.
ښه، ژر ژر یې پوښتنه ووایه چې اوس ما سودایی نه کی.
تشویش ګل پوښتنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي.
ده نو د سودا خبره ده، حکومت به یې مخه نیسي د قانون له مخې.
دا خو شو یو ځواب. نه نور څنګه کوي؟
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کړي او د هغو په واسطه به یې مخه ونیسي.
دا شول دوه ځوابونه. نور څنګه کوي؟
دوه ځوابونه شول.
هو، دوه ځوابونه شول.
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع کړه، نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړیږي.
دا یې درېیم ځواب.
غلطه شوې به وي، ځوابونه به ډېر شوي وي.
نه نه یمه غلطه شوې، درې ځوابونه مو ویلي دي.
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل، نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کی.
دا یې څلورم ځواب.
او که د ملي شورا استهزا هم کار ونه کړ، نو بیا به په خپله جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټولې ادارې به لغوه او یا هم کار یې وځنډول شي.
دا یې پنځم ځواب.
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو، بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نشي نیولی.
ولې؟
ځکه چې ریښې یې دومره غرقې غځېدلي دي چې رایستل یې د هیچا وس کې هم نشته.
دا یې شپږم ځواب.
زه دا اووم سوال به یم په سودایي صاحب په وزور ومنو.
سمه ده، که یې ومنه نو اووه ځوابونه شول. درې نورې څنګه کوي؟
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه، نو بیا به یې زورور په کمزور ومني.
دا یې شو اتم ځواب. چیرته لاړې صاحب؟ دوه ځوابونه یې پاتې دي.
راځم راځم، یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیست. بیرته راځم. پام کوه چې حساب دې هېر نه شي. اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد.
اوس دغه کیسه هم واوري. سیدا جان هم د نن له خیاط نه خپلې نوې جامې راوړې او وایې غوستي. دا دوه کاله یې د نویو جامو شوق په زړه کې ټوپونه وهل، خو نه ورته جوړېد، ځکه ایله یې دومره روپۍ پیدا کولې چې د خپلو بچیو د خېټې مړولو غم وخوري. نن یې چې جامې واغوستې نو مېرمنې ډېره ورته مسکه مسکه شوه او خوند یې ورکړ. خو ګیله یې په دې راتله چې خاوند یې یوازې ځان ته نوې جامې وکړي او په دې خیال هم رانه وړ. د سیدا جان د نویو جامو خوشحالي لا له جوشه نه ولوېدلې چې زوی یې ورته وویل: پلار ګلاجان، ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران ویشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلي وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه او له هیچا سره هم د خپلو تشو جیبونو غم نه وه، او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی و چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ورواچاوه او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته وو چې تا به ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنډ کې لامبلې دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کړي او ژر ټوکر ترلاسه کړي. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ترې جوړوي او نور به یې د زمنو جامې شي، او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کړي. ده چې خپل پلان سرته رساوه نو وایې اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول. هو زیاته شوه او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو پټیلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ور مخکې شي. په همدې وخت کې سیدا جان چا د شا لخوا له ګریوانه ونیوه او شاته یې ورکش کړ، خو هغه مخې ته زور کړ او په دې ډول یې د نویو جامو غاړه د هغه سړي په لاس کې پاتې شوه. سیدا جان په غوسه مخ راواړوه چې خپل غچ واخلي، چې یو بل چا له لستوڼې کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاوه. دلا د دې غم نو خوړلی چې نیمه د شاله منی د چا په لاس کې پاتې شوه. ټېله کول روان وو او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ورنږدې کېدل، خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده ویلیدل چې څو تن عسکر ولاړ دي او د کمربند له یوه ټسه وروسته ورغلي کس ته وایي چې زر ځه، ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده په منډه راووت او بېرته د ډلې په آخر کې ودرېده چې د خپلو نویو جامو څیرې شوې ټوټې راټولې کړي او بېرته یې په جامو پورې پیوند کړي. دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، حیا وریاخیل او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یو اویا، کندهار 2 کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.